السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري د خبرونه یو ساعت ده چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمه کې اوریدلی سي پیل په خبرونو کوو د کندهار په لومړی ناحیه کې په یو ځن وژن کې برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 900 ته زیات شو د کندهار په میرویس روغتون کې یوې سرچینې د نوم نشو په شرط ازادي رادیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه د روغتون ته 900 مړي او 300 ټپیان راوړل شوي دي د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس انعام الله سمنګانی ویلي
زه چینایي شفاخانه کې یم دلته مې د مسؤلینو سره ډاکټر صاحبانو سره ولیدل خبرې وشوې ځینې ملګري جوابونه کوي چې ځان شفاخانې ته ورسوي او وینه ورکوي نو فلحال دې څوکم شفاخانې ته نه راځي او داسې کوم مشکل نشته د زخمیانو هم داسې څو تنه چې دي سطحي زخمیان دي
د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید نجونو ته په هر عمر کې چې وي د تعلیم اجازه ورکړي امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې بېګاه خپور سو د یادونه هم کړې چې د نجونو پر تعلیم بندیز هیڅ راز توجیه نه لري او د تعلیم لپاره د بشري حقوقو له اساسي اصولو سرغړونه ده د بل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما ویلي داسې مهال چې په افغانستان کې تعلیمي کال پیلېږي له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 900 ورځې پوره شوي یونما پر افغانستان د واکمنو طالبانو غوښتي چې دا بې دلیله او مضر بندیز پای ته ورسوي د پاکستان د دفاع وزیر وایي که د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو یا چی چی پی د فعالیتونو مخنیوی ونه کړي نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ونیسي خواجه آصف بېګا له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل که افغانستان له پاکستان سره د یوه دښمن په څیر چلند کوي نو دوی ولې باید سوداګریز دهلیز ورکړي نوموړی وایي د ټي ټي پي چې د ده په وینا په افغانستان کې ځالې لري بهرني تروریستي فعالیتونه خورا زیات شوي دي د پاکستان الوتکو د دوشنبه سهار د پکتیکا په برمن او د خوست په سپیر ولسوالۍ کې پر دوو کورونو بمباري وکړه د طالبانو حکومت په دغو حملو کې د اتو ملکونو د وژل کېدو خبر ورکړ په ډیره اسماعیل خان کې د پاکستاني پوځیانو د موټرو پر کاروان په ځانمرګ برید کې دوه پوځیان وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو یو چارواکي د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې پیښه نن سهار شوې ده د پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی د نوبل د جایزې یو شمیر ګټونکو هغه لیک لاسلیک کړی چې د 2022 میلادي کال د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکو الیس بیالیاتسکي په ګډون د بیلاروس له زندانونو څخه د سلګونو سیاسي بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه پکې شوې په دې لیک کې چې بیلاروسي لیکوالې سویتلانا الکسویچ د روسي خپلواک خبریال دیمیتری میراتو او د نوبل جایزې 25 نورو ګټونکو لاسلیک کړی راغلی چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا له واکمنیدو وروسته له 500,000 ډیر کسان د سیاسي اقداماتو په ترڅ کې ځپل سوي سلګونه نور له هېواده وتلو ته اړ سوي او زرګونه نور شکنجه سوي دي په لیک یادونه سوي چې په دې ډله کې ژورنالیستان استادان ښوونکي ډاکټران موزیک غږونکي کارګران محصلان ټولنیز شخصیتونه او د نوبل د سولې جایزې د ګټونکو الیس بیالیاتسکي په ګډون د بشري حقوقو سلګونه مدافعان شامل دي د اروپای ټولنې مشران نن خپل د ورځنی سرمشري ده چې د دې ټولنې د دفاعي صنعت د پیاوړي کولو او اوکراین ته د مهماتو د استولو پر بحثونو به متمرکز وي پیل کړه تب د اصل کې ده چې اوکراین د روسیې د یرغل پر ضد د مقابلې لپاره د وسلو او مهماتو لکه مشت سره مخامخ دی رویټرز خبري ایجنټس د اروپای ټولنې د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې تمه ده د اروپای ټولنې د صنایعو کمشنر تیری بریتون به سرمشریزی تا پخپل ترحه که غری هوادونه لأوروپایی کمپانویو چخب دنور وصلو پیرولو تا واحد سوی چو پا دی توگه دی دی کمپانویو دی تولید ظرفیت لورسی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له عرب مشرانو سره د خبرو لپاره نن قاهره ته ورسید بلینکن به د دې سفر پر مهال په غزه کې د اوربند لپاره هڅه وکړي مخکې له دې د اسرائیل صدر اعظم د امریکا جمهوری پال ګون ته وویل چې د حماس ډلې پر ضد به جګړه کې وقفه رانیسي حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي د بلې خوا په غزه کې د الشفا روغتون په شاوخوا کې د اسرائیل عملیاتو چې نن یې څلورمه ورځ زور اخیسته دا د غزې په شمال کې یوازنی روغتون دی چې ځینې برخې فعال دي د سیمې اوسیدونکو ویلي چې په دې روغتون کې دننه ځینې ودانۍ د اور په لمبو کې د سوځېدو په حال کې لیدلې دي خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې واوریدل د دې خبرونه په راپورونه کې اوري په کندهار کې نن ځانمرګي برید مرګ جوړه اړولې
د زخمیانو لسیر څو تنه چې دي استصافي زخمیان دي سرسري زخمیان دي
د پاکستان دفاع وزیر بیا تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په استفاده پاکستان کې حمله کوي پاکستانی چارواکي ولې دا ډول څرګندونه کوي
د ترتیب خو چې کرکیچ او بحران د بل ځای نه راځي پاکستان ته په داسې حال کې چې کرکیچ ټول دلنه په پاکستان کې
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په کار د افغانستان کې ټولو ته د برابر تعلیم زمینه برابر سي
سکل بیا هم ښوونځي زموږ دندونو پر مخ باندې تړل شوي دي نو زه د حکومت نه هیله کوم چې دندونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې ښوونځي پرانیزي
د بازګر ملي ورځې په مناسبت هم په دې خبرونه کې راپور خپرو دا هم ورته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د غزې په جګړه کې شکیل اړخونه د اوربند په اړه موافقې ته نږدې سوي دي د خبرونه په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
روغتیایي سرچینې کندهار کې د نن ورځې په ځنوژن کې حمله کې د وژلسو کسانو شمیر 900 د ټپیانو اتلس شي خو کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ چارواکي د وژلسو کسانو شمیر یوازې 3 یاد کړی دی نور تفصیل په دې راپور کې
14 دقیقې د سهار پر 8 بجې د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د کابل بانک او پاسپورت ریاست ودانیو مخ ته رامنځته شو د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان ملا اسد الله جمشید رسنوی ته وویل چې دا یو ځان وژن کې حمله وچی لامل درې کسان وژل سوي او 12 نور زخمیان سوي دي د جمشید په خبره د پیښې ډېری قربانیان ملکی کسان دي چې د کابل بانک څخه د پیسو تر لاسه کولو لپاره په قطارونو کې انتظار و
د کندهار ښار لومړی امنیتي حوزې اړوند کابل بانک مخته د 14 نیله عمل درې تنه شهیدان او 12 تنه زخمیان سوي دي یاد پیښه نن سهار 8:30 بجې د یاد بانک مخته چې مراجعینو حضور درلود او د پیسو ایستلو په انتظار را منځته شوی ده د یادونه ور ده چې دا پیښه په یو ملکی ځای کې را منځته شوی او د پیښې ډېری قربانیان عام هیوادوال دي چې وروسته روغتون ته انتقال شوی دي د را منځته شوی پیښې اړوند پلټنې روان دي د روغتون مسؤلینو د پیښې د زخمیانو روغتیایي حالت ته ډاډوال شولې دي
بلخوا د کندهار په میرویس روغتون کې یو روغتیایي سرچینې د نوم نشودل په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې لزای د روغتون ته نو نسمړي او تل سټپیان ورول شوی دي هغه ارقام چې طالبان یې نه تاییدوي د 50 کلن خلیل احمد خپلوان خاورې ته د هغه د جسد د سپارلو چمتووالی نیسي خلیل احمد یې برنګمال و چې د نن ورځې په ځانوژن کې حمله کې ووژل سو د نوملي خپلوان د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي
دغه دې ته ورته پیښې که څه هم مخکې حکومت کې کېدلې نو هغه هم یو بدبختي وه دا چې اوس هم هماغه سي پیښه کېږي او د دولت سره مو یوازینی خواهش هیله ده چې لطفا ستاسو څخه موږ هیله کوو وزاري څخه کوو چې خپل په هیواد کې خصوصا په د بیروبار او پرش ځایو کې امنیت ټینګ وساتي او د دې بدبختی څخه خپل ولس وژغوري
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د طالبانو له حکومت څخه د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي او دغه ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي
موږ دولت سره غواړو چې د دولت به چې امنیت ونیسي او دا د خدای بیچاره یو رنګمال چې خپل خپل مولینای پاتې
دولت څخه مودا غوښتنه ده چې د امنیت ونیسي پرش ځایونه کې امنیت ونیسي او وخت را روان دي که سپیس مخه وایي ونیسي
غوښتنه ده د وره چې موږ په کندهار شهر کې بازار کې راش کاش ډېر دي د خطر شپې دي دروځې مبارک میاشت دي او د ماته دا خواهش چې موږ امنیت ټینګ وساتي
تر اوسه د دې حمله مسولیت چا نه دی منلی خو تر دې مخکې د دغه ډول بریدونو مسولیت داعش وسلوالي ډلې منلې وو شاوخوا دوه کال وړاندې د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند په امام بارګاه کې د ورته ځانوژونکو حملو مسولیت د داعش وسلوالي ډلې منلې وو
عمر دل چې په کندهار کې په یو ځانوژونکې حمله کې د وژلسو کسانو شمیر 900 ته زیات شوی دی د پاکستان دفاع وزیر وایي که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی مخه ونه نیسي دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته د سوداګرۍ لارې اوربندې وتړي کارپوهان څه وایي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی چې د په ټکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونه نیسي دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته سوداګریزې لارې وتړي نو مغولی د چهارشنبه په ورځ دوری په لومړی نیټه امریکا غږ سره په مرکه کې وویل که افغانستان موږ سره د دښمن په څیر چلند کوي نو موږ ولې هغوی ته سوداګریز دهلیز ورکړو د طالبان حکومت وایان سپی الله مجاهد تازه د دغو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې د پاکستان حکومت په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي یا امنیتي ترینګلتیا پر مهال افغانستان سره خپلې سوداګریزې او ترانزیتي لارې تړلې دي. خواجه آصف دغه شان ادعا وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله ترهګري زیاته شوې ده، خو د پاکستان د دفاع وزیر د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې د ځواک کارول وروستی انتخاب دی، موږ له افغانستان سره وسلواله جګړه نه غواړو. د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د دفاع وزیر د دې ادعاو په اړه هم کوم غبرګون نه دی ښودلی. خو تازه د طالبان حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی هم د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون د وري په لومړۍ نیټه خپره شوې ویلي، موږ د خبرو او ډیپلوماتیکو لارو د ستونزو د حل پلوي یو، خو که څوک تیری وکړي افغانانو ثابته کړې چې د خپل ځان د دفاع وړتیا لري. د پاکستان د نوي حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو په اړه سیاسي او پوځي کارپوهان بېلابېل نظرونه لري. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د سیاست په اړه وایي،
د دوی سیاست د افغانستان په اکله تل موزرانه و، هیڅکله د افغانانو دوستان نه دي شوي.
د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو پوه غوث جانباز بیا وایي، پاکستان د خپل کورنیو مسایلو د ډب کولو لپاره پر افغانستان بریدونه کوي،
غواړي دننه په کور کې خپل لانجې ډب کړي، په یو طرف ته ټولنیز ازحال منحرف کړي او په یو ترتیب وښيي چې کړکېچ یا بحران د بل ځای نه راځي پاکستان ته، په داسې حال کې چې کړکېچ ټول دننه په پاکستان کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د کب د 28مې په سهار پاکستاني الوتکو په پکتیکا او خوست کې پر دوو کلونو په دیدا سره چې د ټي ټي پي غړي په نښه کړي هوایي بریدونه وکړل، چې 15 او 3 ماشومان پکې ووژل شول. د طالبان حکومت ادعا وکړه چې دا بریدونه د ملکي وګړو په کورونو شوي، په غبرګون یې ځوابي ډزې وکړې او ویان یې سبی الله مجاهد د پاکستان حکومت دا اقدام د افغانستان پر حریم تیری او غیر سنجیده اقدام وبللو. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د کب په شپږویشتمه په یوه ناسته کې ادا کړې وه چې د ټي ټي پي ډلې له 5000 تر 6000 غړي په افغانستان کې موجود دي، چې د هند له خوا او د افغان نیابتیانو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د پاکستان حکومت په تېر کې هم په وار وار تورونه لګولي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د بشنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو لزده کړو پرته د نوې شوونیز کال پیلول د توجیه وړ نه دي. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سړو سیمو لپاره نوې تعلیمي کال پیل شوی، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته یو وار بیا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو وار بیا د طالبانو دا پریکړه د نه توجیه وړ او له بنسټیزو بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته یې خبره کړې ویلي، طالبان باید د هر عمر نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي او د خپلې تبعیضي تګلارې پر مخ بیولو لپاره له بې ځایه پلمو څخه ډډه وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوري یا یوناما ویلي چې د نجونو د زده کړو مخنیوی د نه توجیه وړ او زیانمنون کېدی. یوناما تیره ورځ د نوروز په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. د طالبانو حکومت دغه څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د ښوونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د زده کړو مخه نیول شوي وایي هیله یې درلوده چې سږ کال به ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي، خو دا هیله یې هم داسې هیله پاتې شوه. د کابل د لامی شهید لیسې یوې زده کوونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
سږ کال مو ډېرې زیاتې هیلې درلودلې چې موږ به بیا هم ښوونځیو ته ځو، زموږ د ښوونځیو دروازې به زموږ پر مخ باندې پرانستل شي. ټول نجونې د دې ارمان کوي، د دې په هیله باندې دي چې زموږ ښوونځي پرانستل شي او موږ د خپل حق چې تعلیم دی د هغې څخه برخمن شو. خو متاسفانه سږ کال بیا هم ښوونځي زموږ د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي. نو زه د حکومت نه هیله کوم چې د نجونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې ښوونځي پرانیزي.
د ښوونځي یوې بلې زده کوونکې خدیجې ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو لا هم د انجونو د زده کړو لپاره طرح نه ده جوړه کړې. نه پوهېږم دا طرحه به کله جوړېږي. په دې سره پرون ټول انجونې زیاتې ناهیلې سولې. هیله لرو چې د انجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې ژر تر ژره خلاصې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د وري په لومړۍ نیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د سړو سیمو لپاره د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ چې له نږدې درې کلونو راهیسې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو طالبانو ویلي چې په ښوونیزه برخه کې له اصلاحاتو راوستو وروسته به د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. خو دا چې دا اصلاحات به کله رامنځته شي په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو دغه شان نجونې له پوهنتونونو او ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار هم راګرځولي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیر وساته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې منځني ختیځ ته رسیدلی وای، شکیل اړخونه د اوربند په اړه موافقې ته نږدې سوي دي. تفصیل له احمد تکنه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای په غزه کې د یو بل اوربند د ټینګولو او د برمتو د خوشې کولو لپاره د اسرایلو او حماس په مستقیمو خبرو کې د ښکېلو خواوو ترمنځ واټن ډیر کم شوی دی. د اسرایلو او حماس ترمنځ چې متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، د سولې لپاره امریکا، مصر او قطر له څو نویو رئیسې هڅې پیل کړي دي. د تیر کال د اکتوبر په 8مه د حماس او اسرائیلو د جګړې له پیلېدو وروسته د منځني ختیځ ته د بلینکن شپږم سفر دی. بلینکن دا سفر پرون له سعودي عربستان څخه پیل کړ، نن مصر ته ولاړ او تمه ده چې سبا جمعه اسرائیلو ته ولاړ شي. هغه پرون د سعودي له الحدث شبکې سره په مرکه کې وویل چې منځګړو مرکچیانو له اسرائیلو سره په ګډه پر یوه هر اړخیزه طرحه کار وکړ چې حماس رد کړه. خو بلینکن زیاته کړه چې دې ډلې ځینې نورې غوښتنې وړاندې کړې دي چې اوس مرکچیان کار پې کوي. بلینکن وویل د مرکچیانو په دریځونو کې واټن په کمېدو دی. هغه زیاته کړه چې د دوی ترمنځ یوه موافقه ډیره ممکنه ورته ښکاري. بلینکن همداراز یادونه وکړه چې منځګړي د برمتو د خوشې کېدو په بدل کې د سمدستي اوربند د ټینګښت لپاره هڅه کوي چې نتیجه به یې د په وینا د غزې ګڼو ځورېدلو خلکو ته د بیړنیو بشري مرستو رسیدل وي. د بلینکن په وینا متحدو ایالاتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک طرحه چمتو کړې چې په غزه کې بیړنی اوربند د اسرایلي برمتو له خوشې کولو سره تړي. د خبرو په اجنډا کې په غزه کې د شپږو اونیو لپاره اوربند، د حماس لخوا د څلوېښتو اسرایلي برمتو او د اسرایلو له زندانونو د سلګونه فلسطیني بندیانو ازادېدل او همداراز غزې ته د بشري مرستو پرېښودل شامل دي. خو د حماس ټینګار دا دی چې اسرایلي برمته باید یوازې د هغې موافقې په اساس خوشي شي چې اسرایل به جګړه په بشپړ ډول بندوي، خو اسرایل یوازې د موقتي اوربند په اړه خبرې غواړي. بلخوا د راپورونو له مخې د غزې په شمال کې د الشفا روغتون په شاوخوا کې نښتو چې نن یې څلورمه ورځ د زور اخیستی. اسرائیل ویلي دي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې له 500 ډیر وسلوال د دې روغتون په شاوخوا کې وژلي دي. د دې سیمې اوسیدونکو نن وویل چې په روغتون کې دننه څو ودانۍ د اور په لمبو کې د سوځېدو په حال کې لیدلې دي. الشفا د دې سیمې یوازینی روغتون دی چې ځینې برخې لا هم فعالې دي.
دوری دویمه په افغانستان کې د بازګر ملي ورځ ده. د تیر کال ستونزو ته په کتو کروندګر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې په روان کال کې د دوی ملاتړ وسي او د ستونزو د هواري په برخه کې کار وسي. نور حال په دې راپور کې.
د وری دویمه د بزګر د ملي ورځې له رارسېدو سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمېر کروندګر شکایت کوي چې تیر کال له ډېرو ستونزو سره مخ وو. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په روان کال کې له دوی ملاتړ وکړي. په ننګرهار ولایت کې یو کروندګر سید اکبر وایي چې تیر کال د کرنې په برخه کې ډېرې ستونزې وې او په خبره یې د په ګډون یې ډېر نور بزګران زیانمن کړل.
موږ سری اخیستې وې تقریبا فی بوجی سره په 2000 افغانۍ باندې اخیستل شوی و. ولی وروسته نرخونه دومره راولیدل سی غنم او تخل گسری اخیستی ولی په وزر پی باندې ولی غنم ل 300 افغانوی نه حتی راکد سو په 130 پی په 200 پی باندې خرڅول دا عموم د دهقانان لپاره تاوانو.
د نیمروز ولایت یو بل کاروانګر عبدالعظیم هم وایي چې د تیر کال وچکالی ورته ډیر زیان اړولی او وروستیو اورښتونو یې هم کښت ته هیڅ ګټه نه ده کړې.
مشکلات های ما هم زیاد بود، فایده خاصی هم نداره به خاطر از اینه که او پلن کامل
خود زموگ سونزی بیخی دیره وی او اوس هم اوبا وچه شوی دی. زموگ گفتن داده چه ده کرنی پا برخه که اوبا مکتره پلیگ دی. ده هلمن اوبا دری یا دو میاشتی خوشی دی او لدلو میاشتی تر سور میاشتی دی خوشی وی.
دلو الا سور امی چهار ما بس کافی است با ما فقط امی او ایلا کرن.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولیداتو خونه هم مني چې تیر کال د کرنې په برخه کې د سختې وچکالۍ له امله ډیری افغان کروندګر زیانمن شوي. خو د دې خونې اجرایوي مشر وسیم صافي ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو اورښتونو د راتلونکي کال لپاره هیلې ډیرې کړې او په خبره یې دوی هم د کروندګرو د ملاتړ لپاره روان کال کې پلانونه لري.
سال قبل در نظر به اینکه خوشحالی بوده یا متضرر شدن و
د تیر کال وچکالی ته په کتو بزګران ډیر زیانمن شوي. سږ کال اورښتونه ډیر وشول. موږ هڅه کوو چې له اړوندو ادارو او هغو هیوادونو سره چې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي د قراردادي کښتونو په برخه کې کار وکړو. د حاصلاتو له اخیستو مخکې خپلې پیسې بیرته واخلي. پانګوال وهڅوو چې د کرنې برخه کې پانګه ونه وکړي.
پیسې که برای برشان باید سپول داده شوه و حاصل که ببره و از حاصل دینا وخت به فروش برسه.
په افغانستان کې د نوي کال دویمه ورځ د بزګر له ملي ورځې سره سمون خوري چې هر کال د بیلابیلو کرنیزو نندارتونونو او نورو بیلابیلو پروګرامونو په جوړولو سره لمانځل کیږي. خو سږ کال ښکاري له دې ورځې تر اوسه کومه رسمي لمانځنه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند مصباح الدین مستعین هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کرنیزو چارو پوهان کرنې او بزګرانو ته پاملرنه یوه مهمه موضوع بولي او د حکومتونو لخوا د هر اړخیز پلانونو په جوړولو ټینګار کوي. د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي رئیس صفی الله جوهر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بزګران زموږ د ټولنې مهم اشخاص دي چې د دوی د زحمتونو په وجه باندې زموږ غذایي امنیت تامینیږي، موږ فرد ته غذا برابریږي، اقتصادي وده رامنځته کیږي. د حکومت په کچه د بزګرانو د ملاتړ پالیسي جوړه شي چې په هغه کې د دوی تولیداتو لپاره مناسب قیمتونه، مناسبو سرچینو ته لاسرسی، د بازار فرصتونه، دا ټول پکې رانغښتي وي.
د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې مسؤلین وایي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د نړیوال سازمان FAO او د طالبانو د حکومت د مرکزی احصایې د ادارې لخوا د ترسره شویو ټول پوښتنو له مخې دا مهال د افغانستان 50% څخه زیات وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د سرچینو د تحرک مشر الکسی برینز ویلي چې د افغانستان د 60% وګړو د خوړو خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. خو نوموړي په خپله اکس پخواني ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ادارې د خپلو شریکانو په مرسته تیر کال له 100 میلیونو ډیرو کروندګرو سره مرسته کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي.
ملګري ملتونه وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 40% ځنګلونه تباه سوي. نن د مارچ 20 د ځنګلونو د ساتنې نړیواله ورځ ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO وایي د افغانستان ځنګلونه له 40 کلونو زیاتې جګړې او بېغورۍ له امله اغېزمن شوي دي. یا د ادارې د مارچ په 20 د ځنګلونو د ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکس پاڼه لیکلي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 40% ځنګلونه له منځه تللي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ افغانستان 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه او ځنګلزاره سیمې لري. د یادونې ده چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې ځنګلونه په خپل سري ډول پرې کیږي او حکومتونه یې هم په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو د لغمان ولایت اوسیدونکی حمیدالله لقمانی دا کوي چې په دغه ولایت کې د ځنګلونو په خپل سري پرې کولو د مخنیوي لپاره
جدی محدودیتونه لګول شوی.
لغمان کې خو مخکې د سیو چې مشکلات ډیرو جمهوریت کې بس زور واکیم ډیره و غونه بم قطع کېده او زنګلونه هم قطع کېده غیر اصولي طریقې سره وس الحمدلله امارت په دې کلکه پابندي لګولې ده. هیڅ مشکل نشته، نه زنګلونه سو قطع کولای شي نه کټ کولای شي.
خو تر دې وړاندې د زابل ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې تیر کال د ځمکې پر سر د شخړې په پایله کې د مقابل لوري وسله والو د طالبانو په حضور کې د ده 1516 ونې له منځه وړې وې. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان د افغانستان پر ځنګلونو د لسیزو جګړو د منفي اغېزو په تاییدولو سره وایي چې د ځنګلونو کمیدل د طبیعي پیښو لکه سیلابونه او وچکالۍ د زیاتوالي لامل کېږي. یو له دوی څخه عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د ځنګلونو ساتل د خوړو په خوندیتوب، د بیوسلۍ په کمولو او د چاپیریال په ساتنه کې مرسته کوي.
حفاظت و بازسازی جنگل ها
د ځنګلونو ساتنه او بیا رغونه د غونو د کرلو او د ځنګلي سیمو د ساتنې په ګډون یو شمېر پروګرامونو او پروژو ته اړتیا لري. دغه شان د غونو پرې کول باید منع او غیر قانوني وګڼل شي او په ورته وخت کې د مسؤولو ادارو او نړیوالو سازمانونو لخوا د عامه پوهاوي لپاره یو شمېر پروګرامونه ترسره شي.
د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویان مصباحالدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت نږدې دوه میاشتې وړاندې ویلي وو چې دغه وزارت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې په موخه یوه ځانګړې قطعه جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانې په یوه ویډیوي کلب کې طبیعت ته زیان رسول جرم بللی و او زیاته کړې وه هغه کسان چې د ځنګلونو ونې پرې کوي او طبیعي سرچینې له منځه وړي محاکمه او جزا ورکول کېږي. د یادونې ده چې د افغانستان په ختیځو او سویل ختیځو ولایتونو کې د ځنګلونو د پرې کولو تر څنګ په تېر کال کې په لغمان، کونړ، نورستان او خوست ولایتونو کې د ځنګلونو لګېدنه په سلګونو جریبو ځمکو کې د ځنګلونو د له منځه تلو لامل شوې ده. د سیمې د اوسیدونکو د ادعاو پر بنسټ د اور په کنټرول کې ځنډ د دغو ځنګلونو د لاس وسېدو اصلي لامل دی. یو شمېر کارپوهان په ځنګلونو کې د اولګېدنې اصلي لامل طبیعي پیښې لکه تندر، د کانونو او کیمیاوي موادو موجودیت او په ځینو مواردو کې د انسانانو مداخله بولي او وایي چې حکومت باید په جدي ډول د ځنګلونو ساتنه وکړي. له 2012 کال راهیسې د مارچ 1 د ملګرو ملتونو لخوا د ځنګلونو د ساتنې نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې څو د نړۍ خلک د ځنګلونو په اهمیت پوه شي.
په کندهار کې په خوا د شاتو د مچیو د ساتلو د فارمون شمیر 1 رسیدي خو ساش کال دغه شمیر 2 زیات شوی دی. شاوخوا 5000 کیلو شات ورڅخه ترلاسه کیږي. دا هم تفصیل
چې دی یخ دی کنه مچیا نه وزي یخ خواجه دی
دا چې دی دا خالی دی. اوس
د تخار ولایت اوسیدونکي سید حنان د کلون رئیسی د مچیو روزنه کوي او دا مهال د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د مچیو فارم لري چې زرګونه مچۍ په 400 صندوقونو کې ساتي. سید حنان وایي په یخ موسم کې په ګرمو ولایتونو او د ګرمۍ په موسم کې په یخو ولایتونو کې د مچیو روزنه کوي چې سږ کال یې دا دوهم ځل دی چې کندهار کې له مچیو اصل تولیدوي. د د په وینا سږ کال یې شات بازار نه لري او نه هم د پخوا په څیر په شبه یې خرڅیږي.
مونږ خو دلته کندهار ته په مني کې راغلي یو ریحانو سیزن کې، نو دلته کندهار کې مو ډانډ ولسوالۍ کې مچۍ یخې وې، نو خو ښکلی اصل راته وکړه. خو مونږ د اصلو لپاره مارکیټ نه لرو، مونږ اصل بازار نه لري. مونږ غواړو چې مونږ ته هغه اصلو زمینه برابره کې مارکیټ جوړ کې چې مونږ اصل پکې خپل وپرولو.
میرزا محمد کندهار کې د شاتو یا اصلو یو پلورنځی لري چې پکښې بیلابیل ډوله وطني او بهرني شات خرڅوي. میرزا محمد وایي پخوا یې کاروبار شو او وطني شاتو ښه بازار درلودی خو اوس یې خرڅلاو کم شوی دی.
اصل چې دی زموږ سره مختلف او شپږ اووه رقم اصل سره شته چې هغه د مختلفو ګلانو اصل جرا سره چې دا غوز دغه د جملې څخه مثال هم وطني ستاره سره هم یو دوه ګله قدر اصل چې جی یا درې هغه د بهرني چې د پاکستان څخه راځي چې افغانستان یې نه لري. او د پخوا په پرتله خو نسبت ټولو ته دا معلومه ده چې اصل چې جی اصل پلورم یو څه په بازار باندې هغه چې کم کاروبار درېدلې دي د اصل پلورم لږ ورسره کم شوی دی. خو ماشاءالله ډېر خلک اوس د کندهار ولایت مثال ډېر خلک ورسره ولت شوي دي. خوشي اصل ډېر خوشي خصوصا بیا د ریحانو اصل.
په کندهار کې د طالبانو د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست مسؤلین وایي سږ کال د تیر کال په پرتله د مچیو د روزنې په فارمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او اوس شمیر درو اویا ته رسیږي چې 50,000 کیلو شات به ترې ترلاسه سي. د دغه ولایت د مالداری امیر مولوی محمد حامد وایي کندهار کې اوس د سپانزی د ګلانو څخه هم شات تولیدیږي.
په کندهار کې په لپاره د پروش کال په پرتله سږ کال الحمدلله د مچیو په فارمو کې ښه د پام وړ تغیرات راغلي دي. پروش کال موږ تقریبا 20 فارمونه درلودل، نو سږ کال واړه او کوچني فارمونه تقریبا په کندهار کې تعداد یې درې اویا ته رسېدلی دی. د اصلو تولید یې تقریبا د اوبوري او د کندهار د ځایي مچیو اصل د پروش کال پرتله هم زیاتوالی راغلی په اصلو کې. نو پروش کال موږ تقریبا 3,500 کیلو پر شات تولید درلودی، سږ کال د شاتو تولید اندازه 5,000 کیلو ته رسېدلی دی انشاءالله خدای کول.
په کندهار کې څو کلونه وړاندې په لومړي ځل د ریحانو له ګل څخه حاصل تولید شوه، خو اوس د نورو ګلانو څخه هم خلک د مچیو د روزنې لپاره کار اخلي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د کندهار په لومړۍ ناحیه کې په یو ځن وژن کې برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 900 ته زیات شو. د کندهار په میرویس روغتون کې یوې سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پېښې له ځایه د روغتون ته 900 مړي او 300 ټپیان راوړل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید نجونو ته په هر عمر کې چې وي د تعلیم اجازه ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې بیګاه خپور سو د یادونه هم کړې چې د نجونو پر تعلیم بندیز هیڅ راز توجیه نه لري او د تعلیم لپاره د بشري حقونو له اساسي اصولو سرغړونه ده. د پاکستان د دفاع وزیر وایي که د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو یا چی چی پی د فعالیتونو مخنیوی ونه کړي، نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ونیسي. خواجه آصف بیګا له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل که افغانستان له پاکستان سره د یو دښمن په څیر چلند کوي، نو دوی ولې باید سوداګریز دهلیز ورکړي؟ په ډیرا اسماعیل خان کې د پاکستاني پوځیانو د موټرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې دوه پوځیان وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي. په ډیرا اسماعیل خان کې د پولیسو یو چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې پېښه نن سهار شوې ده، د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د نوبل د جایزې یو شمېر ګټونکو هغه لیک لاسلیک کړی چې د 2022 میلادي کال د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکو الیس بیالیاتسکي په ګډون د بیلاروس له زندانونو څخه د سلګونو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه پکې شوې. په دې لیک کې چې بیلاروسي لیکوالې سویتلانا الکسویچ، د روسي خپلواک خبریال دمیتری میراتوف او د نوبل جایزې 15 نورو ګټونکو لاسلیک کړی راغلی چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا له واکمنېدو وروسته له 500,000 ډېر کسان د سیاسي اقداماتو په ترڅ کې ځپل شوي، سلګونه نور له هېواده وتلو ته اړ شوي او زرګونه نور شکنجه شوي دي. د اروپایي ټولنې مشران نن خپله دوه ورځنۍ سرمشري ده چې د دې ټولنې د دفاعي صنعت د پیاوړي کولو او اوکراین ته د مهماتو د استولو پر بحثونو به متمرکز وي پیل کړه. تبد اصل کې ده چې اوکراین د روسیې د یرغل پر ضد د مقابلې لپاره د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له عرب مشرانو سره د خبرو لپاره نن قاهره ته ورسید. بلینکن به د دې سفر پر مهال په غزه کې د اوربند لپاره هڅه وکړي. مخکې له دې د اسرائیل صدر اعظم د امریکا جمهوری پال ګوند ته وویل چې د حماس ډلې پر ضد به جګړه کې وقف پرانستي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې، بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالی او د غراز وچکالی او نور ټولنیز ستونزې. د پروګرام په وروستیو شیبو کې د ورک شو عزیزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم مه هیروي، خو پایل د اوریدونکو په پیغامونو کې و چې پر بیلابیلو ټولنیز ستونزو یې ازادي رادیو ته پریښې دي.
د ازادي رادیو کارګون محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زه د نورستان ولاد و ما ولسوالی اوسیدونکی یم. طالبانو مالیه لوړه کړې دي او دلته زمونږ غوزان او هر څه ټول داسې بند پراته دي. یو کیلو په سر 70 روپۍ کټ کوي او مالیه پکې لوړه ده او تجارانو دغه پکې نه راځي.
دا مالیات بیخی ډیر دی ځکه چې هغه ډول چې موږ په تیرو کلونو کې سرمایه گذاری کوله او د هغوی په ګټه مو لاسته راوړله د هغوی پر هغوی کې هم ډیر کموالی راغلی دی چې دلته مالیات ډیر لوړ شوي دي. زمونږ څخه اوسنی دولت مالیه ډیرې اخلي او په هغه اندازه چې څومره زمونږ د پانګونه ده د پانګونې له لحاظه زمونږ مالیات ډیر دي. نو په دغه بخش کې مونږ د دوی څخه غوښتنه ده چې مالیات کم کړي ځکه چې هغه ګټه یا لاسته راوړنه په اوسنی کوم کاروبار چې مونږ په دغه کې ګټه یا لاسته راوړنه بیخي کمه ده او د مونږ مجبور یو چې ګټه نیمایي کو او نیمایي نه هم ډیر په دغه کې مونږ دولت ته مالیه ورکوو. نو په دغه بخش کې مو تاسو غوښتنه ده چې زمونږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو ورسوئ.
ازادي راډیو مینهوالو ماوله طالبان چې راغلي دي مالیه ډېره غواړي اوس تر پخوا یو په څلور 15% لوړه کړې ده مالیه. نو دا خدای د وطن د خلکو سره ډېر تجاوزي ده چې خلک یې کوي. نو یو خو کاروبار ودرېدلی دی بل دی اداره کمز کوي ډبر پرې مې سر افغانو ته اړولی دی وخت په 500 افغانۍ غواړي پخوا زر کالدار وي
برابر دی والا مر فلمن ولایت کی دل ډیر گرانی دی شان گران دی مر غواړو چې دا شان کرا ترزان کی چای او براو فلمیش دا مون ټول گران دی. نو یو څه کوشش دی طالبان هم وکړي ډېر محصول دي پر د موټرانو نه اخي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. او دلها د تلما د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ صدا پیام رردمه روجانه د تزمیر په هلمند ګرمسیل ولسوالۍ کې غاټ غاټ ماړه ماړه تجاران ستنو دا د روجیم بارکی میاش خدا دراور رسیدله. دلته د سی بیوزل کورنۍ ستا چې د ماشام ډوډۍ ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډۍ په سیاریان دي. نو زمر د خپل تجاران وډونو څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې دا بیوزل کورنۍ سره کومه کو کې مثال کده چا 1 روپیه په واسه کې 2 روپیه په واسه کې 100 روپیه په واسه باید دغه بیوزل کورنۍ سره دوی مرسته وکړي او په خپل دولت مدا غږ دي چې مثال د خبرې دغه مایوبین ورنه چې دي په داروجي کې د سخت سوندو سره مخامخ دي ځکه چې یو څوک ځوان شکر سترګ لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایط کې په دې ګرانی کې په خدای چې اغلا د کور په سادنګ مثال د خبرې په یو مشکل سر ته سره رسېږي. نو دا چې یو مایوب یو خارکۍ نه سترګ لري نه لاسونه لري نه پښې لري داغه د پاره خنو ډیره مشکل ده. نو پر خپل دولت مدا غږ دي چې د مایوبین ورنه سره مثال د خبرې کومک وکړي د بیوزل کورنۍ سره مرسته وکړي ځکه چې دا دروجي مې چې دا مایوبین چې دي خاران د سخت سوندو سره مخامخ دي. خدای پاک دې وکړي
پاکستان راغلی دی یا په زور استل سوی دی لا غوسه دې روزې په مبارک میاشت کې مرسته وسی ځکه چې هم بارانونه دي هم شاینه لري اکثره د شغل پردو کورو کې اړولې دي کورونه نه لري او اکثره بیا کورونه لري بیا د نور شي وس نه لري روزه مبارک رااله دي ارشي ګراني ده ارشي ګران سوي دي. نو ما له خلکو چې مده ایله ده او له حکومت چې مهم ده ایله ده چې مرسته باید سره وکړه ماجرینو سره.
سلامونه وایم د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته. اتل یم د هلمند ولایت څخه روجانه دلته 13 ورځ مش د ګرمسیل ولسوالۍ سفر افزه کې میلا و نوزت للی و مې بازار ته ته په خدای باور وکې پر هر چوک باندې به دوه دانې درې دانې د بي سرپرست مېرمنې ناشې وي خدای واس به کوي چر مسلمان به ولیدي ولا وروره کدي 10 روپۍ په واسه کدي 10 روپۍ په واسه کومک را سره وکي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دا غږ دي چې تاسو به څه وخت خپل زکاتونه باسي خدا غره چا خوندې ومنې د غز مرته د افغانستان خو یا به خاون شهید سوی یا به زوی شهید سوی یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړه نوبار کې زکاتونه ورکې خدا غز مرته د افغانستان شریف خوندې دي چې درنه پوره چا په لو ولاکلې دلی وو مګر نن آلات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتلې دي ما او تا ته خاص وزارې کې چې کومک را سره وکي پر مړو تجارانو مو دغه غږ د کومکونه ور سره وکي او بل دغه مایوبین وړنه چې ډیر په سخت ستونزو کې دي د اسلامي امارات سمې دا غوښتنه ده چې په خوا به د یو مایوب ما شپږ زره اوس دوله زره کې دوله زره اوس ورشل زره کې ځکه چې دغه د روژې حالات راغلی دي په روژې کې هر شی ګران دی نو ضروریات ورته لري خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د زموږ ماړه تجاران وړونه توجه وکړي او دغه بې سرپرستو میرمنو سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم رور جان، زه یو مازدا موټر چلوونکی یم جلال آباد څخه. دغه اکثر شیونه چې ګران شیب دی دې کې دولت لاس هم دی، دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه، نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه د کابل دې ځایونه راوړل دې خوانه بمبار وي وړه خوانه بارزان راتللو په دوه درې زره روپۍ، نو دوی د خپلې ګټې دپاره دوه درې سوه د موټرونه څلور سوه اخلي، نو دوی بیا چې دی دا کرایګان شپږ زره اووه زره څو چنده جیګې کړي د نوبت معاملې، نو دا چې دی اکثرا دغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي، نو دغه باید ختم شي. نو دغه کې ډېر فساد دی او ډېر خلک ته نتنګ راغلي دي، خاص کر موټروانان.
ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان ودیه ته مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان له ځان ورسوي، نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت پوجانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د ازادي راډیو محترمو کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترمو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډېر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. د سپین بولدک له لارې څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کاله څخه په کوټه کې موږ استوګن ورته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک له لارې څخه راوغوښتلو، نو بیا یوم موسسې والا زموږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپني او زر افغاني فی نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپني راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمبلي او زر افغاني فی نفر د آی او ایم والا موږ سره دا کومک کړی دی. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ څخه ستاسې محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوئ. نو ژمې دي، کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې یو. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوئ. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولی دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولی دي.
سلامونه د ازادي راډیو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوی، دلته د تور کوتل سره پراته یو، په ډېر بد حالت کې یو. د نړیوال سمو دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دې پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي یو، پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. هیله کوم چې د زموږ ژغ د مشرانو تر غوږو پورې ورسوي. زموږ د زنداور چې ظاهر شاهي درې سوه شپېته کاریزه وو، دا اوس تقریبا تر زرم ډېر دی. دغه زنداور کې دا د حکومت مشرانو هېڅ سری نه دی ولینې. موږ ته یو سړک جوړ کړی د هلمند پر غاړه پراته وي، چلاوس وو یو انچ اوبه پنځه پاو اوبه دوه سوه متره برمه غواړي. د خوراک په اوبو پورې ګرد او ګاره دي. نیمایي خو پیرار سوي دي، دا نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې دا زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي او هله یو بند راته سم کړي. دا والو خو داود خان د وخته منظور و تر اوسه پورې هېڅ کار نه پ کېږي. نه په هغه هغې منطقو کې بندونه تړه کېږي او دغه کېږي موږ چې دا وچ شاګو باندې پراتو هېڅ شی نشته. نو زموږ هیله ده چې دا زموږ غږ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمند خوژو اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زه محمد علی پیلهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه هم دا پیغام درته پرېږدم. دا چې ژمی ده په همدې موسم کې واوري بارانونه په خوا کېدل، خو متاسفانه چې سږکال کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاري. نو زموږ ډېری هیوادوال به د زیاتو ستونزو سره مخامخ وي په راتلونکي دوبی کې. نو هیله مو د همدغو هیوادوال څخه هم دا ده چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ تر څو مو تر هغه اندازې زیات یو بنې مصرف کړي. داسې موږ ډېرې هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي، ساري چالانی کې تر مزګره پوری اوبه همداسې برنه کروانی وي. نو کچيري ار یو داسې اوبه مصرف کړي دا به کېدای شي موږ ته پراتلونکي یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه هم دا ده چې تاسو د خپل اوبه په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ تر څو مو بیا ځای وبنې مصرف کړي. کچيري موږ او تاسو هم داسې اوبه پر هغه خپله دقیق اندازه باندې استعمال کو، ان شاء الله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یو لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه ده چې موږ بې ځای او ډیر اوبه مصرفو. نو هیله مو له ټولو اوریدونکو څخه دا ده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي تر څو مو هیوادوال له ډیرو ستونزو سره مخامخ نسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. روجان از موږ د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدغه سرازه ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سمجه تر ولایت پر نو سره سوالي چې جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د بغرا غاړه. نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره دا غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاته دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالۍ راورسي. د ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سزي تر دیشو پورې دا ډیره غټه لار د روجانه درې ولسوالۍ نشلي خانشین دی دیشو د ګرمسیل دی دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نشلي. نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیر شي در ولایت پورې نو سره سوالي. نو دا پیغام دی، خدای پاک دې وکړي چې زموږ مسولین واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادی راډیو ټولو کارکونه کاور اوردن ته سلامونه. هله د شپه اس ز عبدنجا پوانم د هلمند ولایت نام. ازمر په سیمه کې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د شاول په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځ څخه یو افغانستان د چډیر په کم کیفیت سره کار کوي نور کار نه کوي. نظمر له حکومت څخه دا غوښتنه ده، یوازې ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ زیاتره حکومت ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده، بیا بالخصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاور په سیمه کې د زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي او موږ ته د پنځه سیم یا د اقتصادات یا د کوم بل مخابراتي شبکې انتنونه دلته راوړي چې کار وکړي. ځکه چې موږ له ډېر مشکلاتو سره مخ په خاطر لدی چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بل ستونزه وي نو موږ نس کولی چې تر خپل نورمال ګروپ پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو. یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت یا کوم موټر ته یا کوم بل ستونزه وي نو موږ به دغه مجبور یو کشپای کورج موږ به هلته ورځو او خپل ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریکو چې موږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسولین هڅه کوي چې خلک پوه کړي چې نورې افغانۍ وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسولین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی او افغانۍ پر دود او رواج یې خلک هڅولي دي. نو انشاءالله خلک اوس هم ډېرې کالداري په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودا یې په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نور خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسي ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم. د خدای په امان.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزه چې یاد سوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې پر هغو سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلام علیکم. زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک زده پر برابر باندې حال حواله زموږ سرګال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم. 0 5 3 6 3 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم. ورسم سلام علیکم تاسو ته. ټول راځم په پنده وختم په خیر. همزله لامنه ملغمه څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې تقریبا د نس کې نظر کا شو دا چې په سلو وای څو کالې تر وکړې په تند کار څه معلومات نه مته دې په داس نه راځم دوی وایي چې تر واه یا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اتا چې پیر دوا نه شپه وو تا د سختي تمام.
د نادرکې اعلان. عبدالرزاق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین مسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي. تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي. 0 5 2 2 1 2 1. او بله شمېره یې ده 0 5 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی. داسې د 8 دېرشو 8 دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی. برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی دی. 4 5 کاله کېږي چې بېخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټس اپ شماره ده. البته زما د واټس اپ شماره ده چې 4 ساعت خلاص وي انشاءالله چې ته خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 5 4 5 3. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بلا اتصالات شماره ده غم در توان چې ساده شماره ده 0 5 8 1 1 6 9. یعنی 0 8 1 1 بیا شپږ څلور نه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمیرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري: 0-3-8-2-2. بله شمیره وایم: 0-2-6-18-1-40. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړی مسې ښاغلی طاهر روشن صاحب، تاسو ته همدارنګ ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راتر کې روغ خوشحاله است. جامله ته ځندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د ده کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه ګلستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده: 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم: 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-9. او دویم افغان بسیم شمیره ده: 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ را خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده: @ازادي_رادیو.
ستاسو له پیغامونو
اتل یم د هلمند ولایت څخه روزانه دلته تیر ورځ مې د ګرمسیل ولسوالۍ سفر او ځکه میلا و نوزت للی و مده بازار ته ته په خدای باور وکه پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بیا سرپرست مېرمنې ناستې وي خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره ک د 10 روپۍ په واسه ک د 10 روپۍ په واسه کومک را سره وکي نو زما پر مړو تجارانو باندې دا ټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي خدغه د چا خوندې اومندې د غزمشتې د افغانستان خو یا به خاون شي حصوي یا به زوی شي حصوي یا به د کورنۍ سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړي نو ورکه زکاتونه ورکه خدای غزمش د افغانستان شریف خوندې دي چې درننه پورې چا په لو ولاکلې دلی وو
زه یو مازدا موټر چلوونکی یم جلال آباد څخه دغه اکثر شوینه چې ګران شیب دی د کی دولت لاسم دی دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو تور کړی دی دا د لاریو کمیسیونونه نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی زاینا راوړل دی خانه بمبار وی وړه خانه بارزان رتللو په 2000 روپۍ نو دوی د خپل غټې د پاره 2300 د موټرو نه 400 خلی نو دوی به چې دا کرایګان شپږ زره و زره سو چند جیګی کړی د نوبت معاملې نو دا چې د اکثر اندغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیون نه خلک ناراضه دي نو دغه باید ختم شي.